په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم او مازیګر مو په خیر. د خبرونو مو یو ساعت دوام کوي. د خبرونو په راپورونو کې راځي چې د ولسي جرګې د کورونی امنیت کمیسیون وایي چې امنیتي ځواکونو د کابل په لویدیځ کې د تذکرو د ویش پر مرکز د حملې په مخنیوي کې ناغېړي کړې ده. په پیل کې له فرشته جلال زین خبرونه اورو.
تازه دی رادیو محترم اوریدونکو د دې ساعت مهمو خبرونو سرخطه دی چې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي امنیتي ځواکونه باید امنیت ته پام وکړي او پر انتخاباتي مرکزونو حمله د انتخاباتو پر پروسه پوښتنې پیدا کولای شي. په بادغیس کې د وسلوالو طالبانو په دوو حملو کې څوارلس عسکر او پولیس وژل شوي دي. او په ارمنستان کې د دولت ضد مظاهره چانو مشر نیکول پاشینیان له توقیفه خوشې سو. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي امنیتي ځواکونو په دشت برچی کې د تذکرو د ویش پر مرکز د پرونی حملې په مخنیوي کې غفلت کړی دی. د دې کمیسیون مشر اقبال ساپین نو ازادي راډیو ته وویل چې پرونی حمله د رای ورکوونکو د نمونو د ثبت پر بهیر منفي اغیز کولای شي.
تاسو
وایي دا د تعصب خبره ده چې زموږ امنیتي او کشفي ځواکونه ونه توانېدل چې د پرونۍ حملې مخنیوی وکړي، خو موږ له امنیتي ځواکونو غواړو چې جدن د انتخاباتو امنیت ونیسي. طبعاً که تدابیر ونه نیول سي د انتخاباتو پروسه باندې پوښتنې پیدا کېدلی سي. په دشتي برچي کې پرون په حمله کې د رپورټونو پر اساس د ښځو او کوچنیانو په ګډون 2 تنه ووژل او 119 تنه زخمیان شو. د حملې مسؤلیت داعش اخیستی دی. په بادغیس کې د وسلوالو طالبانو په دوو حملو کې چې تقریبا په یوه وخت کې شوي وي 14 عسکر او پولیس وژل شوي دي. د بادغیس د پولیسو مرستیال مشر غلام سرور حیدري نن خبري رسنیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د ابي قمري ولسوالۍ پر پوستو حمله وکړه او 9 عسکر پکې ووژل سو. په عین وخت کې د وسلوالو طالبانو له لوري په قادس ولسوالۍ کې د پولیسو پر مرکز په حمله کې 15 پولیس وژل شوي. د غور د والي ویان شرف الدین مجیدی دغه خبر تایید کړی دی. وسلوالو طالبانو نن په اعلامیه کې وویل چې حملې دوی کړې دي. په هرات کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه څلور مسافر د هرات او غور پر لار تښتولي دي. د هرات د امنیه قومندانۍ ویان د عبدالحد ولیزاده نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوالو طالبانو دغه کسان د چشت شریف ولسوالۍ په مربوطاتو کې له موټره کښته کړي او ناڅرګند ځای ته یې بیولي دي. د ولیزاده په وینا پیښه پرون ماښام په 2 سوې ده. د تښتول سوو کسانو درک لا نه دی معلوم. وسلوالو طالبانو په دې اړه خبرې نه دي کړي. په ارمنستان کې د دولت ضد مظاهره چانو مشر نیکول پاشینیان نن له توقیفه خوشې سو. هغه له خوشې کېدو سره سم په یروان کې له اعتراض کوونکو سره یو ځای سو. پاشینیان ویلي چې دی به وروسته د صدراعظم له مرستیال سره د کتنې په اړه یو بیان خپور کړي. د ارمنستان په پلازمینه یروان کې نن هم لسګونه زره کسان د اعتراض لپاره لار او کوڅو ته راوتلي دي. اعتراض کوونکي د صدراعظم سرج سرکسیان استعفا غواړي او وایي چې تر هغو به اعتراض جاري وساتي. ارمنستان 3 میلیونه وګړي لري او نن په هغه هیواد کې د اعتراضي مارشونو او مظاهرو 11 ورځ ده. رپورټونه وایي چې نن 200 غیر مصالح کسان چې پوځي یونیفورم یې اغوستی وو او لاسونه یې سره ورکړي وو په یروان کې له مارش سره یو ځای شو. په غبرګون کې د ارمنستان دفاع وزارت اعلان کړی چې عسکر او منصبدار اجازه نه لري چې له اعتراض کوونکو سره یو ځای سي او د سرغړونې په صورت کې به مجازات کیږي. د جنوبي کوریا حکومت وایي په موقت ډول یې د دواړو کوریاګانو سرحد ته نږدې هغه لاوډسپیکرونه بند کړي چې د پروپاګند خپرولو لپاره لګول شوي دي. د جنوبي کوریا د دفاع وزارت ویان دي چوی هیون سون نن وویل چې دا کار د دواړو کوریاګانو ترمنځ د پوځي کړکېچ د کمولو او خبرو ته د فضا د آرامولو لپاره شوی دی. دا وایي موږ امید لرو چې دا پریکړه به دواړه کوریاګانې وهڅوي چې پر یو بل انتقادونه او پروپاګند بند کړي او د سولې لپاره له یوه نوي پیل سره به مرسته وکړي. د جنوبي او شمالي کوریاګانو رهبران به د جمعې په ورځ سره ګوري. د بلجیم یو محکمې نن د بروکسل د مولمبیک سیمې اوسیدونکی صلاح عبدالسلام په 2018 میلادي کال کې په بلجیم کې پر پولیسو د حملې په جرم په 40 کاله زندان محکوم کړ. 28 کلن صلاح عبدالسلام د 2015 میلادي کال د نومبر په 14 نیټه په پاریس کې د تروریستي حملو په هماهنګۍ هم تورن دی. خو د بلجیم د محکمې نننی حکم په پاریس کې له حملو سره چې 130 تنه پکې وژل سوي وو مستقیم ارتباط نه لري. د بلجیم محکمې نن د صلاح بل ملګري څلورویشت کلن سفیان عیاری هم د شل کاله زندان حکم وکړ. صلاح عبدالسلام او سفیان عیاری د 2014 میلادي کال د مارچ په 15 نیټه د بروکسل په یوه نسبتاً غریبه سیمه مولمبیک کې د پولیسو د عملیاتو پر مهال پر پولیسو ډزې کړې وې. عبدالسلام تر پیښې درې ورځې وروسته نیول سوی و. هغه اوس مهال په فرانسه کې زندانی او د محکمې د حکم انتظار دی. د ترکمنستان جمهور رئیس قربان قولی بردی محمدوف نن ازبکستان ته په دوه ورځني سفر تللی. هغه به د ازبکستان له جمهور رئیس شوکت میرزیایف سره پر اقتصادي، سیاسي او فرهنګي اړیکو خبرې کوي. د ترکمنستان حکومت ته نږدې سرچینو د هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط د ازادي راډیو د ازادي اروپا ازادي راډیو ترکمنۍ برخې ته ویلي چې د ټاپي پروژې پر جوړولو به هم دواړه ولسمشران خبرې کوي. ټاپي د ترکمنستان طبیعي ګاز د افغانستان او پاکستان له لارې هند ته رسوي. د ازبکستان ولسمشر ویل له ترکمنستان سره د اړیکو ښه کولو ته اولویت ورکوي او د جمهور رئیس په توګه تر ټاکل کېدو وروسته یې لومړنی بهرنی سفر هم ترکمنستان ته و.
د دې خبرونه په راپورونو کې اوري چې د ولسي جرګې د کورونی امنیت کمیسون وایي چې امنیتي ځواکونو د کابل په لویدیځ کې د تذکرو د ویش پر مرکز د حملې په مخنیوي کې ناغړي کړې ده. دا هم اوري چې نوی انتخاباتو خپلواک کمیسون له دینی عالمانو وغوښتل چې د راتلونکو انتخاباتو د نوملیکنې د بهیر د چټکتیا لپاره ورسره همکاري وکړي، خو انتقادونه هم شته.
اواز د دې علماو سره هغه هم ډېر ناوخته وروسته د خپل د اعلان نه کتل لیټ دی
د عدلی وزارت وایي زیاته غصب سوې دولتي مځکه راګرځولې ده، خو انتقاد کوونکي وایي نن د کتاب نړیواله ورځ ده. د خلکو نظرونه په یو راپور کې خپرو.
ډېر کتابونه په افغانستان کې چاپېږي، د رنګه چاپونه ده، مینه کوي سودا اقتصاد لکه چې ضعیف ده.
د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا او فرانسې ولسمشران نن سره ګوري او پر ځینو مسایلو خبرې سره کوي. یو کلی زر ژغونه ژامه په همدې خپرونې کې اورېدلی سئ. د افغانستان د ولسي جرګې د کورونی امنیت کمیسیون وایي چې امنیتي ځواکونو د کابل په لویدیځ کې د تذکرو د ویش پر مرکز د حملې په مخنیوي کې ناغېړي کړې ده. د دغه کمیسیون رئیس نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه خونړۍ حمله به د نوملیکنې پر بهیر او په انتخاباتو کې د خلکو پر ګډون ناوړه اغېز وکړي. داخله وزارت وایي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه دوی څېړنې پیل کړې دي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
په داسې حال کې چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا انتخاباتو ته د نوملیکنې د بهیر لپاره یې غوره امنیتي تدابیر نیولي، د کابل په لویدیځ کې د تذکرو د ویش په یو مرکز انتحاري حملې دغه تدابیر تر پوښتنې لاندې راوستې دي. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون رئیس اقبال صافی ازادي راډیو ته وویل که چیرې امنیتي تدابیر کمزوري نه وای او دا مسله جدي اخیستل سوې وای، هیڅکله به هم پیښه نه رامنځته کېده. هغه وای دا چې امنیتي او کشفي ځواکونو د تېرې ورځې د حملې مخه ونه نیولی سوای د خواشنۍ وړ ده. موږ له امنیتي بنسټونو په جدي توګه غوښتنه کوو چې د رایې ورکونې د مرکزونو او د ښاریانو امنیت خوندي کړي. د تېرې ورځې حمله د منلو وړ نه ده. که چیرې جدي تدابیر ونه نیولی سی نو د انتخاباتو پروسه تر بختنه الهاندې راځي. دا په داس حال کې ده چې د تیر یک شمې پرز د کابل ښار د شپږمې امنیتي حفظې اړوند د اسف مایل په خونځي کې د تذکرو د ویش په مرکز انتحاري حمله وسوه. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په دغه حمله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 35 تنه وژل سوي او 119 نور ټپیان دي. د دغه حملې مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې په ځان منلی. د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله د یو لیکاس له خوا هغه محل وسوه چې د تذکرو اخیستونکو په منځ کې ځان پوري تړل دي چاودیدونکو توکو ته چاودنه ورکړه. دغه حمله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د ناټو تړون سرمنشي په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان جمهوری ریاست او د اجرایي ریاست له خوا په سختو ټکو وغندل سو. ورسته له هغه چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو لپاره د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر پیل سو، یو شمېر افغانانو د تذکرو په شاده تخنیکی سټیکر نخلول د امنیت او خوندیتوب توب له اړخه اندېښمن کړل. خو دا چې اوس په پلازمینه کابل کې په دغه بهیر خونړۍ حمله وسوه د خلکو زیاتې اندېښنې راپارولې دي. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم په غور، بادغیس او ننګرهار ولایتونو کې د رای ورکونې په مرکزونو حملې سوي چې مرګ ژوبله یې هم درلوده. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د وروستۍ خونړۍ انتحاري حملې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل کړې دي. دا چې کمزورتیا په کوم ځای کې وه، آیا ناغړې سوې کنه، او ولې د حملې مخه ونه نیولای سوای؟ د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش دا پوښتنې داسې ځوابوي. هغه وایي اوس په لوخته مخکې وي چې په دې اړه خبرې وکړم. زموږ څېړنې وروستۍ سوې نه دي. کله مو چې زیات جزئیات ترلاسه کړل له تاسو سره به یې شریک کړو. په ورته وخت کې د امنیتي چارو افغان کارپوهان له هغې ډلې میرزا محمد یارمن ټینګار کوي چې د ډیرو حملو ریښې پاکستان ته رسیږي، نو له همدې امله په دې برخه کې وروستۍ څېړنې او اقدامات هم نه ترسره کیږي.
عمر دل چې د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي چې امنیتي ځواکونو په کابل کې د پرونی حملې په مخنیوي کې ناغېړي کړې ده. ځینې انتقاد کوونکي وایي چې د افغان حکومت ناغېړي په هیواد کې د دې سبب شوی چې په زرګونو جریبه ځکه غصب سي. د افغانستان د عدلیې وزارت وایي په وروستیو څه باندې لسو کلونو کې د دولت لسګونه جریبه دولتي ځکه له غاصبانو راګرځولې ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د عدلیې وزارت وایي هڅې تیزی کړي چې د هیواد په مرکز ولایتونو کې د دولتي ځمکو او ملکیتونو د غصب مخه ونیسي. د دغه وزارت وایان محمد امان ریاست د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دغه وزارت پورې اړوند ده د دولتي ځمکو او ملکیتونو د غصب د مخنیوي ځانګړې محکمه توانېدلې چې د کره اسنادو پر مټ 26,000 جریبه دولتي ځمکه له غاصبینو را وګرځوي.
از آغاز سال 1396 تا به اکنون وزارت عدلیه مستمی افغانستان از غصب
دوی د 1398 کال لپیل راهیسی تر اوسه د عدلی وزارت 26,000 جریبه دولتي ځمکه، 26 دوکانونه، یو حویلی، یو اپارتمان، 101 میلیون افغانۍ، شاوخوا 1 میلیون امریکایی ډالر او 14,000 یورونه د محکمو له لارې دفاع کړی ده.
دفاع نموده است.
خاغلی ریاست ومنله چې په افغانستان کې د دولتي ځمکو غصب په یوې لویې ستونزې اوښتی، خو ټینګار یې وکړ چې د عدلیې وزارت هڅې کوي چې د دولتي ځمکو او ملکیتونو د مدعیانو پر وړاندې د نافذو قوانینو سره سم څېړنې وکړي او عامه ملکیتونه له غصبه وژغوري. د دا هم وویل سربیره پر 26,000 دولتي ځمکې چې د غصب مخه یې نیول شوې، په وروستیو کلونو کې د بلخ په ولایت کې له 25,900 جریبه نورې دولتي ځمکې نه هم دفاع شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ځمکو خپلواکه اداره وایي په وروستیو شاوخوا 150 کلونو کې د دولتي ځمکو غاصبینو د هیواد له ناوړه وضعیته ګټه پورته کړې او د هیواد په ټولو ولایتونو کې یې په سلګونه جریبه دولتي ځمکه غصب کړې ده. د دغه ادارې ویان حشمت الله ناصری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
امار و ارقامه که فعلا شما وجود داره نشان می تک
کومې شمیري چې له موږ سره دی خی چې هم داود س باندې 1.5 میلیون جریبه دولتي ځمکه په دیر شو ولایتونو کې تر غصب لاندې ده، او موږ توانیدلې چې په وروستیو درې کلونو کې 15,000 جریبه دولتي ځمکه له غاصبینو را وګرځوو.
خاغلی ناصری دا هم وویل چې په دې تړاو د 13,000 غاصبینو لیست دولت ته سپارلې ده. د عدلیې وزارت د چارواکو د معلوماتو له مخې د دولتي ځمکو او ملکیتونو د غصب د مخنیوي ځانګړې محکمه د هغو دولتي ځمکو او ملکیتونو اسناد څېړي او قانوني حکم پرې کوي چې دعوه پرې شوې وي او دولتي ارګان دوی ته راجع کړي وي. د چارو پوهان وایي دولت د ډیرو غصب شوو دولتي ځمکو پر وړاندې لازم اقدامات نه دي کړي. د دغو پوهانو له ډلې اجمل هوډمن ازادي راډیو ته وویل دولتي ځمکې تر ډیره د زورواکو لخوا غصب شوي او دولت یې ویني خو نشي کولی چې بیرته یې را وګرځوي.
عملا موږ د کابل په ښار کې د څو کارګوټي جوړ شوي دي په دولتي ځمکو باندې او د غصب د عملونو سره هېڅ ډول قانوني تړاو نه لري. ځکه کومې ځمکې چې غصب شوي دي هغه بیا غصبانو ټوټه ټوټه کړي دي، خلکو باندې پلورلي دي، او دا د دې سبب شوی دی چې اسان ناممکن سي دغه ځمکو را ګرځول.
د ځمکو خپلواکه اداره وایي اوس هم د هیواد په ځینو سیمو کې د دولتي ځمکو غصب روان دی او غاصبین هڅه کوي چې په جعلي اسنادو یې خپلې کړي. خو د دغه ادارې په خبره حکومت په دې برخه کې جدي دی او نور به چاته اجازه ورنکړي چې دولتي ملکیتونه غصب کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي ادعا کوي چې د تذکرو د ویش په مرکزونو کې هر څوک کولی سي په اسانۍ په بېلابېلو نومونو درې څلور تذکرې واخلي، خو د افغانستان د نفوسو د احوال د ثبت اداره دغه ادعاوې ردوي. جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر کړي د نفوسو د احوال د ثبت له ادارې غواړي چې د تذکیرو د ویش په مرکزونو کې خلکو ته د څو څو تذکیرو د ویش مخه ونیسي. دوی ادعا کوي چې یو کس په ډېرې اسانۍ سره کولای شي په بېلابېلو مرکزونو کې په مستعارو نومونه درې څلور تذکیرې واخلي. د مشرانو جرګې غړي ګلالۍ اکبري تازه د دغې جرګې په عمومي غونډه کې ویلي دي چې یو ساتونکي په بېلابېلو مرکزونو کې درې تذکیرې اخیستې دي.
نه بایومتریک شته، نه د ګوتې نښان اخیستل کېږي، د تذکیرو سوابقو ته مراجعه نشته او نه پوښتنه کېږي. تېره ورځ زما یو ګارد تللی و، له درېو سایټونو نه یې درې بېلابېلې تذکیرې اخیستې وې. یوازې د پلار نوم ته یې بدلون ورکړی او په خپل نوم یې درې تذکیرې اخیستې دي.
د دغې جرګې بل غړی فرهاد سخي د تذکیرو د ویش په سیستم انتقاد کوي او وایي چې نن سبا هر څوک کولی سي ځان ته څو تذکیرې واخلي چې دې چارې دوی سخت اندېښمن کړي دي. د افغانستان د نفوسو د احوال د ثبت اداره وایي چې دوی د انتخاباتو د نوملیکنې بهیر ته د چمتووالي په هدف د تیر کال د دلوي د میاشتې په نیمایي کې په ټول افغانستان کې په 400 اداري واحدونو کې د تذکرې د ویش ملي کمپاین پیل کړی چې تر اوسه شاوخوا 400,000 کسانو تذکرې اخیستې دي. د نفوسو د احوال د ثبت ادارې ویان رحله احمدزي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ادعا رد کړې چې ګوند هر څوک کولای شي په دغو مرکزونو کې څو تذکرې واخلي.
مجموع کې زمنګ د تدابیر جدي نیول سوي دي، دا ټکي موږ په جديت سره ردوو او داسې کوم مورد نشته دی. که چیرې داسې کوم مورد دغه سناتورانو لیدلی وي او علني دوی اسناد لري، نو مهرباني دي وکړي موږ سره د شریکي انشاءالله موږ جدي اقدامات کوو او کوم کارکونکو چې قصدن د کار کړی انشاءالله د قانون منګلو ته سپارل کی.
ښاغلی احمد زیاتوی نه یوازې سناتوران بلکې هر څوک چې په دې برخه کې اسناد لري له دوی سره دی شریک کړي. د نوموړي په خبره د تذکیرو د ویش د پروسیجر لمخه کله چې یو کس د کلی ملک یا وکیل گذر سرخیل او له یو دولتي مامور د هویت تصدیق راوړي کولای شي یوازې یو تذکره واخلي. خو دا چې تر اوسه امنیتي ادارو د سناتورانو د یادو اداو په اړه څه اقدام کړی، د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د تذکیرو ویش د نفوسو د احوال د ثبت په ادارې پورې اړه لري نه په دوی پورې. بلخوا د امنیتي چارو کارپو باری اریزوای د قانون له مخې د کورنیو چارو وزارت مسؤلیت لري چې د جال او تزویر مخه ونیسي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع څیړو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په سپینه ماڼۍ کې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره ګوري. د دواړو مشرانو خبرې به تر ډېرې د ایران د اټومي تړون او د امریکا او اروپایي اتحادیې ترمنځ د سوداګرۍ د اختلافاتو پر مسایلو متمرکز وي. نوریاس نوري تفصیل وړاندې کوي.
له امریکا د فرانسې د ولسمشر ایمانویل ماکرون درې ورځنۍ رسمي کتنه نن له سپینې ماڼۍ پیلېږي چې ولسمشر ډونالډ ترمپ به ورته ښه راغلاست وایي. دا به د 2018 میلادي کال د جنوري له میاشتې راهیسې چې ټرمپ قدرت ترلاسه کړی لومړی ځل وي چې هغه په سپینې ماڼۍ کې په رسمي توګه د یو ولسمشر هرکلی کوي. دواړه مشران به نن د امریکا د لومړني ولسمشر جورج واشنګټن په کورمونت ویرنون کې د ماښامنۍ خوړلو په مراسمو کې د امریکا او فرانسې د ګډو تاریخي اړیکو په اړه خبرې وکړي. جورج واشنګټن چې د انقلابي جګړې قومندانو له فرانسې سره ائتلاف پر بریتانیا په بری کې مهم رول درلود. دواړه مشران به په سپینې ماڼۍ کې د سیشن بې د ورځې په کتنه کې پر مهمو موضوعاتو خبرې وکړي او وروسته به په یوه ګډ خبري کنفرانس کې راڅرګند شي. د چهارشنبه په ورځ به چې د اپریل 15 ده ماکرون د کانګرس دواړو جرګو ته وینا وکړي. په دې ورځ په 1968 کال کې د فرانسې یو مخکنی ولسمشر چارلس دوګول د کانګرس دواړو جرګو ته وینا کړې وه. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې د دواړو مشرانو دوستي چې احتمال یې کم و، تېر کال له بلجیم هغه مهال پیل شو چې ماکرون د روغبړ په مهال د ترامپ پلاسټینګ نیولی او هغه ته یې ټکان ورکړ. په داسې حال کې چې نورو اروپایي مشرانو له ترامپ څخه په یوه فاصله کې اړیکې پاللې، خو ماکرون له هغه سره نږدې اړیکې ساتلې او دواړه مشران اکثره وختونه د ټلیفون له لارې خبرې کوي. د رویترز په لیکنه ماکرون ته په دې سترګه چې هغه د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د ژغورنې ماموریت لري کتل کېږي، حال دا چې ترامپ ژمنه کړې چې دغه تړون به د مې د میاشتې تر نیمایي باطل کړي که د اروپایي متحدین هغه قوي نه کړي. دغه تړون چې پر متحدو ایالتونو سربیره د نړۍ له شپږو قدرتونو سره شوی، له مخې د ایران اټومي پروګرام محدود شوی او لویدیز هم په بدل کې پر دې هیواد یو لړ بندیزونه لري کړي دي. مکرون د یکشنبې په ورځ له امریکایي فاکس نیوز تلویزیون سره په امریکا کې وویل چې دا به ښه وي چې د لغوه کولو پر ځای د ایران تړون وژغورل شي، ځکه هغه بل بدیل یا بی پلان نه لري. د فرانسې ولسمشر دغه راز هڅه کوي ټرمپ ته قناعت ورکړي چې پر فولادو له ګمرکي تعرفو څخه اروپایي هیوادونه معاف کړي. ټرمپ په دې وروستیو کې له یو شمېر هیوادونو په تېره بیا له چین سره د سوداګرۍ د کسر د کمولو په ترڅ کې د فولادو په ګډون پر یو شمېر وارداتو ګمرکي تعرفې زیاتې کړي دي. په پام کې ده چې دواړه مشران به د سوریې پر وضعیت هم خبرې وکړي. له دې مخکې مکرون ویلي وو چې هغه ټرمپ په دې قانع کړی چې په سوریه کې امریکایي ځواکونه وساتي، خو ټرمپ ټینګار کړی چې امریکایي ځواکونه به له دې هېواده وباسي که څه هم د هغو د ایستلو مهالویش یې نه دی په ډاګه کړی. د امریکا د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي دا چې د اختلاف وړ مسایلو په اړه به د پام وړ کوم پرمختګ وشي دا نه ده روښانه.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په حالاتو کې تاوده موضوع دا ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دیني عالمانو غوښتنه وکړه چې د راتلونکو ټاکنو د نوملیکنې د چټکتیا او په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون په هدف له دغه کمیسیون سره همکاري وکړي. اکرام الله اکرام په دې اړه جوړې سوې غونډې ته ورغلی او نور حال راکوي.
روسله هغه چې په افغانستان کې د رای ورکونکو د نوملیکنې پڅ بهیر پراخ خبرګونونه راو پارول، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دینی عالمانو غوښتنه وکړه چې د نوملیکنې په پروسه او راتلونکو انتخاباتو کې خلک پراخ ګډون ته وهڅوي. دغه کمیسیون مرستیال مازولا دولتي نن له یو شمېر علماو سره په یو ګډه مشورتي ناسته کې د نوملیکنې په پروسه کې د خلکو په کمرنګ برخه اخیستنې اندېښنه څرګنده کړه. ویل چې په دې برخه کې د علماو مرسته مهمه ده.
نقش علماء د بین مردم نقش کلیدی هست و از علماء خاص
دی وای د علماء او نقش د خلکو په منځ کې بنسټیز دی. نو موږ هم له علماء غواړو چې د خپل دینی او اسلامي واجبې په اساس خپل نقش په دې برخه کې ولوبوي او خلک وهڅوي چې د نوم لیکنې مرکزونو ته لاړ شي تر څو د رای ورکولو په ورځ د حق به برخې نشي
محروم نشو.
دا په داسې حال کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د تیرې اونۍ په پای کې له دینی عالمانو او مدني ټولنو غوښتل چې خلک د نوم لیکنې په بهیر کې د ګډون لپاره وهڅوي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله هم روانه اونۍ د شنبې ورځ د وزیرانو شورا په یو فوقلاده غونډه کې د رای ورکونکو د نوملیکنې د پس بهیر په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ویلي دي چې که دا بهیر بریالی نشي په افغانستان کې به سیاسي کړکېچ رامنځته شي. راپورونه وایي افغان حکومت د دې ستونزې د حل په هدف پریکړه کړې چې په نوبتي شکل به بیلابیل وزارتونو ته رسخت ورکوي تر څو کارمندان له خپلو کورنیو سره یو ځای خپل ځانونه ثبت او راجستر کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن وویل دا کار د دوی په غوښتنه د خلکو د تشویق په هدف ترسره شوی دی. د ولایت په مرکزونو کې د نوملیکنې پروسه د روان لمریز کال د حمل په 15مه پیل شوی او د روانې سور میاشتې تر 15مه به دوام وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون که څه هم د نوملیکنې وروستۍ شمیرې شریکې نه کړي، خو تیره ورځ دغه کمیسیون مسؤلینو ویلي وو چې تر دې دمه 213,000 کسانو نوملیکنه کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر دینی علماو ډاډ ورکړ چې دوی به له بېلابېلو لارو څخه په ګټې اخیستنې خلک وهڅوي تر څو د نوملیکنې په پروسه او په راتلونکو انتخاباتو کې پراخه ونډه واخلي. د افغانستان د علماو شورا دوه تنو غړو قاضي عبدالجبار او حافظ نصر الله ویل
دا چې کومه غوښتنه کمیسیون انتخاباتو موږ نه درلوده دا په ځای غوښتنه ده. علما ډېر رول لري چې خلک پوهېږي چې تذکرو د سب لپاره مراجعه وکړي او څوک چې تذکرې نه لري تذکرې واخلي. که واقعا علما دوی سره همکاري وکړي دی کې شنګ مسئ چې دا پروژه انشاءالله کامیابه ده او خلک به پکې ډېره برخه واخلي.
نو موږ خو انشاءالله تر خپله توانه پورې دا زموږ هېواد دی، د افغانستان خلک پر موږ باندې حق لري. موږ باید هغو ته آګاهي ورکړو په انتخاباتو کې چې تاسې خپل سب نام وکړي.
په تذکیرو د سټیکر لګول نامنی د نوملیکنې د پروسې کمه موده او د خلکو لخوا د انتخاباتو پر شفافیت نه باور هغه مسایل دي چې د دینی عالمانو په باور د نوملیکنې پروسې زیانمنه کړې ده. دوی وایي حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د خلکو د هڅونې لپاره له هر ممکنه لارو استفاده وکړي او پرې نه ږدي چې دا ملي پروسه ناکامه شي. کرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
عمر دل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکو ټاکنو د نوملیکنې بهیر د چټکتیا لپاره له دینی عالمانو د همکاري غوښتنه کړې ده، خو پر دې حدسې ځینې انتقاد کوونکي وایي چې ډېر ځنډ سوی دی. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر ساپی اجمل تورمن ته پرې اړه وویل
خبره خدا ده چې د انتخاباتو کمیسیون که غوښتل چې ایدلارنه آگاهي ورکړي ول افغان ولستا نو یوازې د دې علما سره هغه هم د ناوخته وروسته د خپل اعلان کتل لګیت دی. زندینه شوه ده دوی باید دو رازی نه چراغلی و او کاری که و ده انتخاباتو برپا کولو تا یا پلارا چولو تا دوی باید یا ده تبلیغ و ترویج و ده آگاهی آما یا بخش درلو دلائی او ده اول رازی نه ده یوازی ده علماء و ده لارنه نه چه خطوب ده انتخاباتو مفیدیتون خلکو تا خیلی چه ایده پزد سوک اقدام اونه که لکه چه معلومی که چه اقدامات پزد شتا او پس لگه دوی دا اقدام کرده چه علماء و سرگوری دای باید ده لمره روزی نه نه یواز علماء و بلکه طولو مکاتبو که طولو کلو که سیار گروپو نظر لودلائی طولو ولستا چه اکثریت زمانگا ده ولست متاسفانه به سواد ده یا دی سواد نلری دوی ده انتخاباتو او انتخاباتو که اشتراک کولو او رای ور کولو ده خیگلو ببارا که باید چه دوی تا معلومات لازم معلومات ورکری وای.
بله استاد راپور ده دستی هم دی چه حکومت پا نوبت بانده مثلا زنی اداری رخصتوی او ده دیر پارا چه کارکون که لار شی ده نملیکن بحیر که اشتراکو که گدونو که او خپل نمونه سرد که چه ده بحیر تی چی دیخ دانتا تاسی پا کم استرگه گوره
ده پی مادا یا خبر ده حقونا کار ده طول مؤسساتو ده حکومتی حتا تحصیلی ما وابن وارده چه بندهی او را زخصت ورگهی چه دهی لاشی نمونه آل تخبل سب کی ده پزورا دخمن تا باقی ورگهی چه ده خلکو پا مقابل که کدلات اوشی هم ده غصه اقدامات اوشی لکه غرب ده کابل که چه اکرل یا زین نور زایو که چه اکرل
او ساد دو بخی روسته سوال اغدا چه آیا لحقوقی نظر هم دسته سفکر نکوایی چه ده ستون زلریزه که ده ولسواکی یو اصل ده یو هر تو کولشی لارشی یا لارنشی کارت واخری یا وانخلی
او ده خو رخصتی ور کول یعنی یو رقم اجبار کول دی که رخصتم ده پار درکلی که اتمن لارشی یا درنوم سبت خی ده بیخی حقوقی لازنم غلط ده ازادی سال باول اخپل حق ده خلکو ناخیستل دی اغا خواخی زی که ده زی نو اغا ده پار رخصت والی شی بیا که فرزم نزی نو پده لحاظ ده اقدام امان خواه ده اقید لحاظ نه که زور تا گورم چندان مناسب اقدام نده
نستاز په نظر باندې چې باید وشي اوس چې دغه پروسه تیزه شي ځکه داسې ویل کېږي که دا پروسه مثلا ناکامه شي
مراکز زیات کړي او خلکو ته د اعلان کړي چې غیر د یو مرکز نه هر مرکز ته چې لاړ شي خپله تذکره او نوم ثبت کړي تذکرې دپاره هماغه ته کولی شي کارت واخلي او لاړ شي بیا رایه خپله واچوي هر یو چې ولس ته او خلکو ته اسانه وي مغه لاره د حکومت د خو قابل قبول ده داسې یو
ته د کابل په هنتون د حقوق او سیاسي علوم او د په هنزي استاد په هن ودیر صفای ول ازادي رادیو سره په مرکه کې ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي د سرطان ناروغي د تداوی په برخه کې پرمختګونه سوي خو په دې برخه کې لا هم ځینې ستونزې شته اوس داس یو سیستم جوړ شوی چې په سرطان د اخته کېدو په صورت کې انسان ته خبرداري ورکوي عصمت سروان نور معلومات راټول کړي
په ورستیو کلونو کې د سرطانی ناروغیو د درملنې په برخه کې زیات پرمختګ شوی خو لا هم د دې ناروغۍ مخه نه ده نیول شوې په تیر بیا هغه وخت د سرطان درملنه ناممکنه شي چې پرمختللي پړاو ته ورسیږي له همدې کبله ډېرې څېړنې په دې کېږي چې د سرطان عوامل وپیژندل شي یا مخکې تر دې چې دا ناروغي په بدن کې وده وکړي تشخیص شي په لومړي پړاو کې د سرطان تشخیص ته درملنې امکان خورا زیات وي په سویس کې څېړونکو یو ډول سیستم جوړ کړی چې د انسان تر پوست لاندې د امپلنټ په بڼه ایښودل کېږي او که د چا په بدن کې د سرطان لومړنۍ نښې رابرسېره شي خبرداری ورکوي هر څومره چې سرطان ژر تشخیص شي ژر او آسانه درملنه کېږي په سویس کې د زوریخ انستیتوت څېړونکو د څلور ډوله سرطانونو مخکې تر مخکې خبرداري ورکوونکی سیستم جوړ کړی دی دا سیستم د وینې د کلشیم اندازه تاری او ناروغ ته خبر ورکوي. د خبر ورکولو طریقه یې دا ده چې پر پوستکی یو خال پیدا کوي. د خال معنا داره چې سرطان په پیلیدو دی. د دې سیستم په وسیله خال تر دې ډیر مخکې چې په نورو وسایلو د سرطان څرک ولګیږي پر پوستکی پیدا کیږي. دا سیستم د پروستیت، سږو او سینې د سرطان په تشخیص کې زیات بریالی ښکاري.
تاسو زادي رادیو ته غوږ یاست. یو کلی زر ژغونه ډرامه په همدې خبرونه کې خبريږي. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له فرشته جلال زین اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي د افغانستان امنیتي ځواکونو په کابل کې د پرونی حملې د مخنیوي لپاره کافي هڅې نه دي کړې او په دې برخه کې غفلت کړی دی. د کورنی امنیت د کمیسیون مشر ویلي داسې حمله کولای سي چې په افغانستان کې د انتخاباتو د پروسې په اړه پوښتنې پیدا کړي او خلک بې باوره کړي. په بادغیس کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د هغه ولایت په دوو ولسوالیو اب قمري او قادس کې د پولیسو او اردو پر پوستو حمله کړې او لږتر لږه څوار لسنه یې وژلې دي. په ارمنستان کې نن هم لسګونه زره کسان د دغه هیواد په پلازمینه یروان کې لارو او کوڅو ته راووتل او د صدر اعظم سرج سرکیسیان د استعفا غوښتنه وکړه. نن په یروان کې د دولت ضد اعتراض کوونکو مشر نیکول پاشینیان هم له توقفه خوشی سو. پاشینیان ویلي چې نن وروسته به بیان خپور کړي. د جنوبی کوریا حکومت وایي د پروپاګند هغه لاوډ سپیکرونه چې مخکې د شمالي کوریا پر لور لګول شوي وو ترڅو تبلیغات خپاره کړي بند شوي دي. د جنوبی کوریا د دفاع وزارت ویان دي نن خبري اعلان ته وویل چې دا کار یې د پسیمه کې د خبرو لپاره د آرامي فضا جوړولو په خاطر کړی دی. ټاکل شوی ده چې د دواړو هیوادونو مشران د جمعې په ورځ سره وګوري.
د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو واوریدل او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای سي چې ادرس یې ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. یوسف خان زدرن د دې سات سپورټي خبرونو راټول کړي.
د سپورټ ورځنۍ هنداره
د فجر په نړیوالو تکواندو سیالیو کې افغانستان دریم مقام خپل کړ. د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډلې روزونکي بشیر ترکی نن ازادي راډیو ته وویل د نجونو او هلکانو په دواړو لوبډلو کې افغان لوري دریم مقامونه ګټلي دي. ښاغلی ترکی وایي د نجونو په سیالیو کې لومړی مقام ایران، دویم آذربایجان، دریم افغانستان او څلورم روسیې وګاټو. په داسې حال کې چې د هلکانو په منځ کې هم لومړی مقام ایران خو دویم عراق، دریم افغانستان او څلورم ارمنستان ګټلی دی. په دغو سیالیو کې جنو او هلکانو شپاړس کسیز افغان تکواندو کارانو برخه اخیستی وه. د فجر جام د نوویشتم پړاو سیالۍ تېره اونۍ د دولسو هیوادونو په ګډون د ایران په تهران کې پیل شوې چې پرون ناوخته پای ته ورسېدې. د افغانستان په کچا د فوټبال جام سیالیو لوبډلو د غوراوي لپاره د هیواد په ټولو زونونو کې د فوټبال سیالۍ پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې د دغو سیالیو لړۍ پرون یک شنبه له کابل څخه پیل شوه او په پام کې ده چې تر ټولو زونونو وغځېږي. د کابل په څلور اړخیزه ټورنامنټ کې د سرې میاشتې، اردو، متحد افغان او مشل لوبډلو برخه اخیستې چې تر دې دمه اردو د مشل او سرې میاشتې د متحد افغان لوبډلو ته ماتې ورکړې ده. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو عامر شفیع شاداب ازادي راډیو ته وویل د هر زون څخه د دغو سیالیو اتل لوبډله به د هیواد په کچه جام ته لار پیدا کړي. او د هندوستان د سوداګریزو کرکټ سیالیو یا آی پی ایل 22مه لوبه د کینګز پنجاب او ډیلی ډیر ډیولز لوبډلو ترمنځ نن په ډیلی کې ترسره کیږي. د کینګز پنجاب لوبډلې چې افغان ورو بالر مجیب زدران لزان سره لري تر دې دمه په پنځو لوبو کې څلور لوبې ګټلې او په دویم مقام کې ځای لري. د ډیلی لوبډلې بیا په پنځو لوبو کې یو ګټلې او تر دې دمه د جدول په وروستي اتم مقام کې ځای لري. د کرکټ مشهور وی پانی کرکټ انفو د پنجاب لوبډلې په بریاو کې د افغان لوبغاړي مجیب زدران اقتصادي توپه چونه او د ویسټ انډیزي لوبغاړي ګریس کیل ښه توپ وهنه د پام وړ بللې ده. د دغو سیالیو د تیرې ورځې په لومړۍ لوبه کې بیا چینایي سوپر کینګ سن رایزر حیدرآباد ته په څلورو منډو ماتې ورکړه. افغان لوبغاړي راشد ارمان د حیدرآباد په ګټه په څلورو بالونو ولس ارزښتناکې منډې جوړ کړې خو په توپه چونه کې بیا په څلورو اورونو کې یوازې یو لوبغاړی وسوسه او نهه ویشت قیمت سختی منډې ورکړې. د دغو سیالیو د تیر شپې دویمه لوبه بیا راجستان رایلز د ممبئی لوبډل څخه د دریو وکټو په توپیر وګټله.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سمنګان ولایت د درې صوفی پایین سیمې د هغو سلګونو کورنیو د ادعا په اړه بېخبري ښیي چې وایي د دې ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو له ظلمه بې ځایه کېدو ته اړ سوي دي. دوی پر سیمه ییزو پولیسو تور لګوي چې په غیر قانوني ډول ورڅخه پیسې اخلي. احمد تکل او نور تفصیل.
د سمنګان ولایت د درې صوفی پایان ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو چې وایي د 1500 بې ځایه شویو کورنیو استازي دي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تور ولګوه چې سیمه ییز پولیس په زور د کلپولۍ ورکولو ته اړ باسي. کلپولۍ د سړي پر سر غیر قانوني پیسو ته ویل کېږي چې د بې ځایه شویو استازی ډاکټر امیرګل وایي په دې سیمه کې دود دی.
به نام اونجا کلپولی رواج است. کلپولی یعنی در سر خانه 5 نفر است، در سر هر کله باید که در ماه 100 روپه یا 1500 یا 500 پیسه بیتی. اگر کسی که پیدا کرده نمیتونه باز او را دمی رایش میگیره، میزنه، زخمی میکنه، میکوشه. به همی اساس مردم اونجا طاقت آورده نتانسته ماجر.
دکتر امیرگل زیاتوی د سمنګان ولایت د څو رسمي ادارو چارواکو ورته ویلي دي چې اوسمهال 1520 کورنیو د سیمه ایزو پولیسو د زور زیاتی له کبله خپلې مینې پریخي او مرکز ایبک ښار ته کډه شوې دي. د درې صوف پایان د زیرکی بلکل کلی اوسیدونکی محمد نسیم وایي سیمه ایزو پولیسو له دوی څخه د کور پر سر وسله او پیسې غوښتې، خو دوی بې وسې وو او ځکه د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شول.
ازی که سلا ولکت کلفلی ولکت همه از قدرت ما فرار نشد. بالاخره زمستان همه تو ورف همه تو یخ به یک آلتی گرفتیم تو فرار کردیم. نه قصه زندگی هم نشدیم، خانه هم نشدیم، آمده فعلا یک مغاره ای که زندگی میکنیم.
د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی لازده رادیو سره په خبرو کې د موضوع په اړه بی خبری و خوده.
مختص به سمنگان از طرف مراجع یا مقام ولایت یا هم بخشای دیگر عنوانی وزارت امور داخله هیچ مورد شکایت به این بخش همراه ما شریک نشده. ما به شکل همه جانبه موضوع دره صوف بررسی خود کردیم که واقعا اگر این بخش دخیل باشه، پلیس های محلی مطابق قانون نافذه کشور همراه اونا به شکل جدی برخورد میشه.
خود سمنګان ولایت سیمه ایز چارواکی لستونز خبر دی. د ازادۍ رادیو خبریال په دې اړه د ولسوالۍ د امنیه ل قومندان حاجی عبدالله سره خبرې کړي. هغه د ستونزې تاییدوي، خو وایي د کیسه په خوانی ده او سیمه ایز پولیس اوس له هیڅ هم په زور پیسې نه اخلي. د سمنګان ولی عبداللطیف ابراهیمی ازادۍ رادیو ته ویل چې دای هم له پیښې خبر دی، خو وایي هڅه کوي چې دا مسله د خبرو له لارې حل کړي.
ما تعداد مسافری دار از هر دو طرف تعیین کردیم. دو نشست امروزشان داشتیم. گپای نشست ما نمی چند روز نهایی میشه، بعد از دو میرن به جایشان جا خواجر میشه.
د درې صوف پایان بې ځایه شوې کورنۍ له حکومت څخه غواړي چې د دوی ستونزه نه یوازې د اوس بلکې د تل لپاره حل کړي. دوی وایي غواړي چې بیرته په خپلو سیمو کې ځای پر ځای شي او هغه کسان چې دا جنایت یې کړی دی محکمې ته وسپارل شي.
ومردل چې د سمنګان ولایت د درې صوفی پایان سیمې اوسیدونکي ادعا کوي چې د محلي پولیسو د ظلمونو د لاسه د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره سوي دي. خو وروسته د وزیرستانونو بې ځایه سوي کډوال وایي دوی ته د خپلو سیمو ته د مهاجرت پر نړیوالو اصولو برابره د ستنېدو زمینه برابره سي. دوی زیاتوي د بیرته ستنېدو پر مهال د پاکستان حکومت هغوی سره کورني څاروي او ګاډي هم پرېږدي. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
کاسه هم له خوسته د وزیرستانیو کډوالو د بیرته ستنیدنې ورستنۍ مرحله پیل شوې، خو په یاد ولایت کې یو شمیر وزیرستاني مشران په خپلو پخوانیو غوښتنو ټینګار کوي او وایي چې دوی ته د ستنیدنې پر مهال د کډوالۍ د نړیوالو اصولو مطابق حقوق او امتیازات ورکړل شي. د وزیرستانیو کډوال مشران زیاتوي چې هغوی د په بنو کې د بکخیرو د کمپ پر ځای خپلو سیمو ته پرېښودل شي او د دوی د ګاډو، کورنیو څارویو او نورو توکو وړلو ته هم اجازه ورکړل شي. د وزیرستانیو د شورا مشر ډاکټر حیات مسید وایي چې
موږ متفق ټولو کومونو دغه فیصله ده دغه چې تر څو د معیار د نړیوالو مؤسساتو مطابق موږ ته حقوق نه ورسیږي موږ بیرته نشو ستنېدلی. او دا د کیم د خلکو هم خواه شا کې د خوست کې نور کډوال چې پراتی د هغوی ده او هم صرف دا خبره په دې پوره ده چې هغه ګاډي هم موږ ته پرېښودل شي، څاروي هم موږ ته پرېښودل شي او نور چې کوم د انشیار موږ ته حکم راکول کېږي هغه دی باید موږ ته ورسیږي. چې هغه خواته موږ د تغال پاکې د امنیت تضمین هم دی هغه دی چې کوم کله موږ خپل ځای ته ورسیږو چې باید کمپونو کې نه وو خپل کورونو ته مستقیما ورسیږي.
د وزیرستانیو کډوالو یو بل تن مشر مولوی جلال الدین وزیرم وای چې
میز وی چې واپس درېمي خو د نړیوال اصول مطابق چلول شي میز خپل سروي مال ما وشي وي گاډي وي نه دا سامان چې غارو کې نسیارو کړی وي خپل کړه واپس کو کین ته نه بي کچ دلته به کین کو واستر کړه ورشي بیا کین ته بیا یو د خو بیا می بیا ما حجش وي دنیا ته د اپیل کې میز چې پاکستان دته مجبور کو چې میز میز جرم څخه کړه جاي
د وزیرستانیو کډوالو یو بل تن مشر ملک حبیب خان مدخیل وای پاکستان حکومت داسې نه کوي چې لموګه هر سپریګ دی او تش مسرونه غواړي
نه مهرباني دا وشي چې د پاکستان د حکومت د میش سره انصاف وکړو د انصاف پلیارو ولا جداسانه تا ویایي چې ته خالی سار پاوستر څا تو دلګاډا پوتې کیږي تو دا غو پوتې کیږي تو دا شا پوتې کیږي تر درما پاکستان د تاک رنداول نشته چې میش نه رنډي او خاص د پاکستان په سیاست میشتا وکړل شي
بل لوري ته په خوست کې د کډوالو چارو رئیس هاشم حلیم وایي چې له خوست قبایلي سیمو ته د کډوالو ستنیدنه یو ارخیز بهیر دی او پاکستان حکومت په دې باب افغان حکومت او یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ سره کوم توافق نه دی کړی د ویل اوس هم د خوست په ګلان کیمپ او نورو سیمو کې 8800 کورنۍ چې ټول 2000 ثبت شوي اوسیدونکي لري میشتي او خپلې میاشتنۍ مرستې ترلاسه کوي
تاسو لا پیغامونو
ګل د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ د سلاوات کلي سره ستا سره په تماس کې یم موږ دغه هیله و هر دوه د حکومت څخه چې دغه زموږ د مکتب او زموږ ښوونځي یعنی او دغه الکوان شته او معلمان نشته د الکوان ګرد ورځ بالا په کوڅو کې دور دور کېږي جوړ پاخه شاشه مکتبونه دي مګر اوس پیلانده وسالانده معلمان نشته الکوان په پیخر دي مکتب ته دي چوار سیاله ته یو ماجم دوایې اغوارانه کې د بیت درس سوالای نو دا دې مشکل سره موږ مخو بس از موږ جواب کړل چارواکو په ورسوي ازادي راځي سدي رمضان السلام علیکم
زابل ولایت ولسوالۍ خبره کوم مست زابل ولایت کې ولسوالۍ ته هیڅ پاملرنه نه دسیږي نو له والد صاحب هم دا غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ ته د پاملرنه وکړي روډ دې راته پوه کړي خاډه دې بېسه خاډه دې راته ودروي نو مکتبونه دې راته د خلاصې مکتبونه نشته موږ د زابل ولایت د ولسوالۍ ټول محصلین دې په ولایت کې مکتب وایي
د کندهار ولایت د جوړی ولی سوالی ته خبر کوم چې موږ د اساس ریپورت حو د سمنګان ولایت څخه خبر دی موږ توس دا اوس چې د رادیو کوټ دا په هر ځای کې بار دی په هر ځای کې دا اوس کوم یوند د جوړی په ویل پر نیټه په څو موږ سره راشي چې د ول ما انسانان په خاورو کې شخص دی ژوند یې خپل ما ژوند انسانان او تشول دي څه بده د دبره کین څه لبل سوا 55 غوانی د نشګر په سره د 2% خلاص لزر په جریب خلول دا موږ ډیر خوشنۍ سره وره د خبر د زادي رضی الله څخه دا شباب دا باید د اسلای کې د نشګر په سر کې د 100 په خښه غوښته ولکرای نه کی ولله کړه څه خلاص زمونږ کې څه ولله کوي ولای ولای متخصص نه کور ته واسه مدا پیغام نو نو تاسو ته سلام
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر ده دا د ازادي رادیو دریز نه ده
نن د اپریل 28 د کتاب له نړیوال ورځ سره برابر ده دغه ورځ د کتاب خپرونکو پلورونکو او د کتاب د مینوالو لخوا د کتاب لوستنې د فرهنګ د وده او مطالعې ته د خلکو د هڅونې په هدف لمنځل کیږي وصل وصل پر دې مسئلې راپور را لېږلی
د کابل ښار یو شمېر کتاب خپرونکي او پلورونکي که څه هم د کتابونو د چاپ لیکلو او ژباړې په برخه کې د یو لړ پرمختیا او ودې خبره کوي خو لا هم په هیواد کې د کتاب لوستنې او مطالعې دود پیکا او سوکه بولي د دوی په خبره نامني بې سوادي کمزور اقتصاد او د ټولنیزو رسنیو زیاته کارونه هغه عوامل دي چې د کتاب لوستنې په دود نه وړه اغیز کړي د کابل ښار دوه تنه کتاب خپرونکي او پلورونکي داوود فیضی او حمید امانی
اوس کتابونه د مخ پر مخ ډیر کتابونه چاپ شوی دي په پښتو ژبه کې په انګلیزي کې په دغه فارسی ژبه کې ډیر کتابونه چاپ شوی دي په تیر کوالټي بالا کې جی کوالټي لري داسې کتابونه ډیر کتابونه په افغانستان کې چاپیږي د رنګه چاپونه ده مینه کوي سودا اقتصاد لکه څه ضعیف ده څوک چې دغه پیسې لري هغه کتاب نه اخلي مطالعه لیکسوي دا اوس
که مون کتابو د آشنا نه یو مون کتاب سره چې آشنا نه یو نه اخلو په کور کې کتابخانه چې نه وي مون یو کتاب وایو و دا کتاب کې څو کتاب نور معرفي دي کنه خو مون په کور کې کتابخانه نه لرو ټول فکر د سیلیرو په سویته لزونه په سویته بل دا کرکټ دا شیان پسوی.
خغل داود فیزی چې ل 1315 کال رئیس په کابل کې د کتابونو د چاپ تر څنګ کتاب پلورنځي هم لري وایي نوې ټکنالوژي او ټولنیز رسنیو پر کتاب لستلو هم مثبت او هم منفي اغیز کړي. د په خبره او زیات شمیر خلک د کتابتون پر ځای انټرنیټ ته مراجعه کوي او هلته معلومات لولي. د اپریل 28مه د ملګرو ملتونو د فرهنګي، علمي او روزنی سازمان یونسکو لخوا د کتاب د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوې او دغه ورځ په سبان د سلو هیوادونو کې د کتاب د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. په دې ورځ کتاب چاپونکي، کتاب پلورونکي او د کتاب مینوال په ګډه کار سره کوي او خلک کتاب لوستلو ته هڅوي. بلخوا د افغانستان د عامه کتابتونونو مسؤلین هم په هیواد کې د مطالعې او کتاب لوستنې وضعیت ښه نه بولي او لامل یې په عامه کتابتونونو کې د اړتیا وړ کتابونو او لازمو اسانتیاو نشتوالی. د افغانستان د عامه کتابتونونو عمومي رئیس حمید الله شهرانی وایي اوس مهال په ټول هیواد کې 3 عامه کتابتونونه موجود دي چې په ډیره ټیټه کچه دي. ښاغلی شهرانی وایي دوی هڅه کوي چې عامه کتابتونونه د یوې نوې طرحې له مخې د کتاب او مطالعې د مینوالو د غوښتنو سره سم په عصري ډول سنبال کړي.
مونږ ډیر غټ برنامه لرو د عامه کتابتونونو لپاره د ستراتیژیک پلان مونږ لرو. ټول نمخ کې مونږ غواړو چې عامه کتابتونونه یو نوې طرحې ورکو د خلک اړتیاو ارزونې وروسته عامه کتابتونونو ته سمبال کو او وګورو چې خلک کوم ځای کې په څه ضرورت لري دین وروسته مونږ هلته کتابتون جوړ کو.
خغل شهرانی وایي تر کومې چې د هیواد کتابتونونه معیاري او لاسرسی ورته اسانه نشي د مطالعې دود پرمختګ نشي کولای. د ده په خبره د دوی د نویو طرحو له مخې به لومړی په کابل او بیا ولایتونو کې د عامه کتابتونونو لویې وړې څانګې جوړې شي چې خلک وشي کولای په اسانۍ له هغه ځایه کتابونه ترلاسه کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
د همیم په نامه اوریدونکو له هلمند په خپل سمس کې لیکلي موږ نه په هیرو چې د انتخاباتو تر پای به نور څو هیوادوال په شهادت ورسیږي. بشیر حبیبزی له لوګر لیکلي هغه حمله چې داعش تلی په کابل کې پرون وکړه حکومت ډیر غفلت پکې کړی، باید مسؤول سرتیری ونیول سي. نقیب الله نجات له کندهار: انتخابات د خلکو په خوښه دی که په زور؟ دلته په کندهار کې په زور په خلکو د رای کارتونه جوړیږي. عبیدالله سروري له لغمان لیکلي دولت باید د علیشنګ ولسوالۍ د پوهنې وضعیت ته توجه وکړي، ځکه چې د دې ولسوالۍ د ځینو ښوونځیو د امیرانو لخوا د استادانو نیم معاشونه اخیستل کیږي او ګڼ مکتبونه تړل سوي دي. او بشیر حبیبزی له ازري ولسوالۍ څخه په خپل بل اس ام اس کې لیکلي: داعش ولې په افغانستان کې داسې خونړۍ حملې کوي؟ حکومت ولې چوپه خوله دی؟ د ازادي رادیو خبری برخه پای ته ورسېده. د خبرونې په پاتې شیبو کې یو کلی زر ژغونه ډرامه خپریږي.
یو کلی زر غاگونه.
یو کلی زر غاگونه درامی خوگو آوریدون کو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. گران آوریدون کو، تاسو آوریدل چی گلپری ده سنم گلی لقاول ویل موسا گل ډیر خوښ شوی دی. د کلی لارې او کوڅې د کلی په ځوانانو له خځلو او کثافاتو پاکې کړې. اوس به واورو چې د خدای داد ګریوان ته چا لاسونه وراچولی دي.
ګریوان به پرېږده موسا ګله مړ دې کړم.
نه دې پرېږده، ما ته وایې که څه ووایا چې ولې دې ناڅاپه منډه کړه؟ خاندم ته ته وایې چې ډېر ښه کار دې کړی.
زوره ته خو مې پرېږده. دادی ګریوان دې راته تیرې
کړه.
کوچ جامې مې زړې وې او کنه تبا کړی دې وم. زه دې بدمشه زه به دې دیوال ته ډډه ولګوم. بیا هر څه درته وایم.
ښه ده، دیوال ته سم ډډه وام. زه دې په ډېرو منډو ستړی کړم ته وایې.
هغه چې تا اتڼ کوو
وی 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 اند ما خ ما چا تن کو چټ کرا پری وته تا وای
جتا تن کو نو دې بدمس لچینې نن جن او خز در تر اکتل
تا څو وای تا خو تا وای که زما مور خو پک نه وای
څو وایم زو بیا له خپل میرمن نه ویریګم اسه نه چلی دلایم خو دې بدمس بیا بچ باندې ورته کوم
دا په څنګه کو خو زه خیر ده د کلین جدی او کزی پیگی چی موسا گلو خود آیداد مستا نلیوانی دی تو آی که بود با نرا پسی وای
چی دا سیدانو یو پنجاتان خو هم دلتم را تو بکا کنم
بابا نی نی یه چطن نکو ما پا تیم از دیگر اتان نکیگی وسا غد زیری خبر او کته وای خا چې په خوشاله سم
زیرای خدا دای چې په کلی ولس کې می تاد صفاتونو ډنډوره وغه کولې پلم می مون می ما را نکړه
وای وای وان صفاتونه د جار سم ته صبر چې دا خړ پړ ټنده کو دې کول کم خ نور وایا
او نور دا چې خپل میرمن ته مې وویل چې پلار ګنې کړې دې د موتا ګل له خستړي توب او کمالونو نه خبرې وکه
رښتیا
او نو دروغ
نه
میرمن مې نن د خپل پلار ګنې کړې زی او زه دې بدمش خبرې هم ورسره کوي
شکر خدای تو خورا باندی میرا باندسی گوندی دازل وال ورم دیر واندخلی تو آئی که کپاد میویل
پلار جانا داد چای میرا وڑو
او دل آغا جانا بچه لچای سارا دی کورانه کلچه والی را وڑی آغا دا چا خبره اوس مو دش پیدو دی اخوڑا
خو مور میویل چه پلار دخوا پا دای
مور دې څه ویل چې ولې خپه دی
خو ویل یې چې ډوډۍ م کمه خوړله پلاره پیاله مې دلته درته کېښوده
ښه لوی سړی شې هغه د چا خبره نه یم خپه خو بیا خپه شم څه به وکړم
پلار جان یوه خبره وکړه
هو وایا څه دې ویل
ته لکه چې ما نه خپه یې پلاره
نه چا ویل چې له تا نه خپه یم
مور مې ویل چې په دفتر کې کار درته پیدا کړی و تا یې خبره ونه منله
هغه د چا خبره د کار په خبره اوس غټه تیګه کېده
زه ځورېږم
څه شی څه ته ځورېږې زوی جانه
زموږ ښوونکي صاحب وویل چې مور او پلار به مو نه خپه کوي
پلار دې جار شه تو بیا په دومره وړه خبره هم ژاړې
پلاره زه له غرمې وروسته تا سره په دفتر کې کار کوم
نه زړګیا ته دې خپل سبقونه ووایه ښه پلار دې جار شه هغه د چا خبره اوس په خپله خبره پښیمانه یم
ولې پښیمانه یې
په دفتر کې په هغو کسانو نصیحت راته وکړه د چا خبره د هغوی نصیحت مې په زړه داسې ولګېد لکه ملهم
هغې څه درته وویل پلاره
ویلې چې ماشومان به سختو کارونو ته نه مجبوروي هغه د چا خبره خپل سبقونه دی وایي او خپلې لوبې دی وکړي
واوا چې داسې ده نو زه به هم خپل ځان په کورس کې شامل کړم له غرمې نه وروسته نور هلکان هم ورځي خو که پیسې راکړې
څه په کورس کې
هو پلاره ولې داسې په چورت کې لاړې
ته دا وګوره په تلیفون کې پیام را لګي چې سهار نه بجې شاوخوا ته به ګورو خو وای دا سترګې مې
وایه که نه سترګې دې چا پټې کړي
ومې پېژندې زینب یې بېشکه ډېره هوښیاره یې په پټو سترګو هم خلک پېژنې زینب خاندمه زما غصه درته راغلې ده
غصه دې جار شم دا په مخ کې دې ولاړه یم غوږونه مې تاووي که بله جزه راکوي
غوږونه به دې بیا وروسته تاووم دا ووایه چې ولې دې ناوخته که
ګلالۍ ډېره بخښنه غواړم زه له هغې بلې لارې راغلم د ښځو د سواد زده کړې د کورس مخته مې لټولې ته یې شاته ولاړوي د مولوي صاحب لوري په خبرو کې د څوک نشي بندولی. دا ووایه چې له څه لپاره دې غوښتی یم. د ناز په غوسه مې مه ویروه. ته مې ځکه راوغوښتی چې ګوند هغه ستا یو ارمان پوره شي.
زما کوم ارمان؟
وی ګلالۍ، ته خو ډېره ایرجنۍ، خپل ارمانونه څنګه در نه هېرېږي؟
زینب زوروه مې ما سپینه خبره راته وکړه.
سپینه خبرې دا ده چې زما مقررې دې ارمان و او کنه.
وی خا خا، هو څنګه څه لاره ورته جوړه شوې ده؟
هو جوړه یې وبوله، د ښځو د سواد زده کړې ښوونکي خبر رالېږله.
په خوله دې برکت شه، ووایه کنه څنګه خبر؟
تا چې خپلې خواښې ته ویلي وو چې زه د دیني علومو معلمۍ ته جوړه یم، دا خبره تر معلمې عدلې هم رسېدلې ده.
ښه نو اوس یې تا ته وظیفه پیدا کړې ده کنه؟
ګلالۍ داسې په یو ټک نه شولې نه سپینېږي.
نو ته بیا څه شته دومره په زړه کې ګوړې ماتوې؟ ما ویل دومره خوشحاله یې چې همدا نن به معلمه شې.
ته خرخطا کېږه ما، دوی به په اخلاص کوشش راته کوي، انشاءالله یوه طریقه به جوړه شي.
وای خو ته بیړه، بدو ته صبر، زما ورته بیړه ده چې زر وشي.
وبه شي، زړه مه خوره. وای چې روژه نیسې په اختر به واوړې.
د متلونو مقابله پرېږده، اوس دا ووایه چې څنګه وکړو؟
اوس به په خیر له معلمې عدلې سره دواړه ووینو او له نږدې نه به خبرې ورسره وکړو.
خدای دې وکړي چې ستا د وظیفې کار وشي، ګوندې ماته هم د کار لاره جوړه شي.
دا تک خو د ګلپری دی.
ګلپری یې؟
او سنم ګل تورې، ګلپری یم. څنګه یې؟ ښه یې؟ کور کې مو خیرت دی؟
او شکر دی، ښه یم. په خیر راغلې، ستړی مسې؟
ښه ده شوې ترورې، خیر دې نصیب شه. خدای دې غم مره کوه. ښه دی چې د کور مخې ته مې ولیدې، کنه کور ته درتلمه.
کور ته خو به راځې، د غرمې ډوډۍ به راسره وخورې. د چا خبره؟ ما په اسمان لټولې، خدای په مځکه راکړې.
جنتې شې ترورې، پلار ګنۍ کره مې تللې وم، کور ته مې بیړه ده.
ښه، څنګه وه مور او پلار دې؟ ښه وه؟
او شکر دی، ښه وو. سلامونه یې کول.
وعلیکم سلام. رښتیا زرفري څنګه وه؟
زرفري هم ښه وه، ټول ښه وو شکر دی.
نو زرفري سلامونه نه کول؟
ولې نه، هغې هم ډېر ډېر سلامونه درته ویل.
نه، هسې له ځانه راته وایې که په رښتیا یې سلامونه وایې.
بس نو یو ځل مې درته وویل ترورې، چا نو اوس له خبرې کوچ مه وباسه.
له خبرې نه کوچ ځکه وباسم چې تاسې سره مې خپلوي زړه غواړي.
هی چې نصیب و قسمت وي، که خدای کول وبه شي له خیره.
جار جار، خدای دې زمونږ د کور ډیوه کړي. ګلپری، له پلارګانۍ نه ډېره خفه یم.
وی ولې ترورې؟
خو نه ګورې، د غره غوندې ولور یادوي. زمونږ د غریبانو وس ورته کله رسېږي؟
په ولور کې به څه ووایم ترورې، د کلي ځینې رواجونه سخت وي. خو یوې خبرې ته ډېره خوشحاله یم.
کومې خبرې ته؟
دې ته چې د پلار دوی مې موساګل ډېر خوښ شوی دی. ویل یې چې موساګل د کلي او ولس د خیر ځوان دی.
هو شکر دی، په خوله دې برکت سه. زما موساګل خو ګل دی، ګل عمر دې ګل نسی.
آمین. خو زموږ زرفری هم د نجونو میره ده.
وایې ښکلي ډېر دی که زړه منلې. زرفری مې زړه منلې ده، خو که پلارګنۍ دې له دې درانه ولور نه تیر سي.
خو خیر، ته یو ځل بیا په مرکه ورشه. هوښیاره ښځه یې، د نجلۍ د کور نازونه به منې. نو څنګه تاسې په چورتونو کې لاړې ترورې؟
دیو کلی زرغغونه رامی ګران اوریدونکو، تاسو واوریدل چې ګلالۍ زینب ته ویل خدای دې تا د دینی علوم خوونکې مکرره کړي، ګوند زما د دند لپاره هم لاره جوړه شي. ستاسو په فکر باسواده او پوه نجونې او میرمنې له تعلیم او لیک لوست نه د بې برخو نجونو او میرمنو په برخه کې څه مرسته کولی شي؟ دا هم وایي چې د یو کلي زرغغونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 1 شپږ 0 1 0 1 0 شمېره راولیږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ رارسیږي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.